السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړي. د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل د هوایي ډګر چارې هم منظمې کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازی ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازی دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایه ګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازی غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلې ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکوونکې کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازی انا انستروم تیره اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړه دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوی دی. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشری حقوقو ډالو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړه سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی وو. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره دې ته اړ کړه چې په مخکینی سرانوال فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکارتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د د میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو خپل سفارت د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته په موقت ډول ولېږدوو. ښاغلي جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره 1450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمني د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. د دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرات ترود بریالیتوب سبب نشی کیدای. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونتلې شي. ادرس دی ازادي رادیو.com. ترکی او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنه تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دی په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او وویل چې دوحه به له دې هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې له خپل ترکي سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولی شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولی شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یوه بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپلو کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیې قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د کړکیچ نړیوال ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي، خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړې، خو د لیکوال په باور د مرستې بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوګي مخه ونیسي، باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږی او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې 1 میلیون ماشومان مړه شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک گروتی خبري راخستي چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلی په افغانستان کې ملیونونه بې ګناه خځې او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دوشنبه په نوي ډیلي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله یې د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوي ډیلي ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیې او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلي ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت ته اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
پخوانی او اوشتمحاله ننګونې په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویې ننګونې تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیځ او منځنۍ ختیځ د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندېدو وروسته د خپل کورنیو لخوا ودونو ته مجبور شوي، خو دوی په کې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځي محصلین دي وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپلو ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدلی شئ.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکي ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وچی له کورنۍ لخوا مجبور اسوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هله ورزو درلوده چې زه باید لوړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټر شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلو پلوانو یو کس سره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوق او سرنولې محصله وه. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځله واده ته نه ویل او په دې موخه چې په راتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلې وه، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه سوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړ شي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوښي وړ په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لاره پیدا کړه او تر یو ځایه پورې ما مخې ته هم بوته. خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې راپېښ شوی دی نو ما ونس کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم او که د هغه کسان چې په